د امریکا غږ رادیو آشنا،
آشنا رادیو،
آشنا رادیو،
رادیو آشنا،
صدای امریکا. طالبانو د هلمند په ولایت کې 12 ماین پاکونکو وجلی دي. د امریکا کانګرس د دفاعي لګښت بودیجه منزور کړه، او د انډونیزیا په جاوانو مې مهم ټاپو کې د ځمکې د خویدوله کبل اته تنه وجل شوې دي. السلام علیکم درنو اوریدونکو، په دې هله چې روغ جوړی، زه نظرانه یوسف زئی او حسیب الکوزه د دې وخت د خبرونو سره درته هرکلی وایو. د افغانستان ولسی جرګې پریکړه کړې چې په نوي کابینه کې به دوګونی تابعیت لرونکو وزیرانو ته د باور رای ور نه کړي. په دې حق لپاره رپورت او نور تازه رپورټونه د خبرونو نه رسته واوري.
طالبانو د هلمند په ولایت کې 12 ماین پاکونکي وجلی دي. د رسیدلو رپورټونو له قراره وسلواله طالبانو نن غرمه د هلمند ولایت د شوراب میدان او د نادیالي د ولسوالۍ ترمنځ سیمه کې په ماین پاکونکو حمله کړې ده. 12 ماین پاکونکي وجل سوي او 12 تنه نور زخمیان سوي دي. د هلمند والي نه تاقوایي څو کسه وسلوالو چې په موټرسایکل سپاره او په ماین پاکونکو باندې حمله کړې ده. دغه ماین پاکونکو د شورا باونه دلی د ورسوالۍ ترمنځ سیمه کې ماینونه پاکول چې حمله پر وسپور پولیس وایي چې دوی پر برید کوونکو حمله کړې ده. څلور تنه یې پکښې وژلي دي او درې تنه نور یې ژوندي نیولي دي. دغه راز افغان پولیس وایي چې وسلوالو د افغانستان د سترې محکمې یو لوړ پوړي غړي وژلي دي. دغه پیښه نن د شنبې په ورځ د کابل ښار په اطرافو کې هغه مهال رامنځته شوه چې د سترې محکمې د دارالانشا رئیس عتیق الله روفي د خپل کور څخه د راوتلو په حال کې و. طالبانو د دې برید مسؤلیت په غاړه اخیستی دي، خو دا یې نه دي ویلي چې دا برید یې ولې کړی دي. همداشان نن په کابل کې د دفاع د وزارت پر یو بس موټر باندې برید شوی دي. د تلفاتو دقیق شمیر لا معلوم نه دی. طالبانو پر ټویټر باندې د دې حملې مسؤلیت اخیستی دي. طالبانو په دې وروستیو څو اونیو کې خپله پاملرنه کابل ته اړولې ده، او د رواني میاشتې د مخکې چې بهرنی ځواکونه د افغانستان څخه وځي خپل حملو ته زور ورکړی دي.
په داسې حال کې چې طالبانو د افغانستان رسنیو او مدني ټولنو ته ګواښ کړی او ویلي دي چې بریدونه به پرې وکړي. مدني ټولنې او رسنۍ وایي چې د طالبانو د ګواښونو دلیل د دغو بنسټونو څرګندول دي چې د عامه خبرتیا په برخه کې لري. د دوی په وینا کې طالبان داسې بریدونه وکړي د هغوی په وړاندې به د خلکو کرکه زیاته شي. طالبانو د جمعې په ورځ د یوې اعلامیې په خپرولو سره رسنیو او مدني ټولنو ته خبرداری ورکړې دی چې په دغه بنسټونو باندې به د اسلامي او شرعي ارزښتونو ضد فعالیتونه او د بې حجابۍ، فساد او فحش او ترویجولو په خاطر بریدونه وکړي. خو د خبریالانو څخه د دفاع د بنسټ رئیس صدیق الله توحیدی وایي طالبانو د مخه هم په عامه ټولنو کې په خبریالانو باندې بریدونه کړي چې د جرنلستانو د مړینې او ټپي کېدو سبب شوي دي. ښاغلی توحیدی وایي چې د طالبانو دغه عمل د هغوی په وړاندې د ولس کرکه زیاتوي. د بیان د ازادۍ او د مدني ارزښتونو د اصل نه منل د دې ډلې د مشخصاتو څخه دي، او هغوی دغه عمل ته دوام ورکړي دغه ستره اشتباه وکړي او د خلکو او د هغوی ترمنځ واټن به زیات شي.
په بګرام کې د امریکایانو غټ زندان وتړل سو. افغان دولت وایي دا کار له افغانستان او امریکې د امنیتي تړون پر اساس ترسره سوی دي. په دغه زندان کې یو شمیر ساتل سوي بندیان افغان دولت ته سپارل سوي دي. د امریکا د دفاع وزارت وایي په بګرام کې خپل وروستی زندان وتړي او هلته شته زندانیان افغان حکومت ته وسپارل. پنټاګان افغان دولت د بګرام د زندان د کامل مسؤلیت د سپارلو په وخت ویل خپل نظارت خانه یې وتړله او نور په افغانستان کې زندان او زندانی نه لري. ظاهراً د امریکا لخوا دا کار هغه مهال درسره کیږي چې د مخه تر دې د امریکا سنا مجلس د امریکا لخوا د بندیانو د شکنجې په اړوند یو راپور خپور کړی و، او د افغان ولسمشر محمد اشرف غنی هم له افغان زندانیانو سره د امریکا د استخباراتو بد او له تاوتریخوالي ډک چلند غندلی و. د ولسمشر بیان نظیف الله سالارزی ویل د یاد سیوی زندان ترل د افغانستان او امریکا ترمنځ د سیوی امنیتی تړون پر اساس ترسره شوی.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 ریښتینی او تازه خبرونه.
خبرونه ته د مورګو د امریکا کانګرس د دفاعي لګښت بودیجه منظور کړه. دغه لایحه چې 1.5 میلیارد ډالر د پرون د جمعې په ورځ د امریکا د سنا د مجلس لخوا په اکثریت منظور شوه. یاد شوی لایحه یو نوی مخکې د استازو د مجلس لخوا منظور شو. اوس با د غلایها د ولسمشر اوباما لاره توشیشی چې قانوني بڼه غوړه کړي.
د امریکا جمهور رئیس باراک اوباما د استازو د مجلس لخوا د هیواد لګښتونو د 1.1 تریلیون ډالر د بودیجې د منظورولو هرکلی کړی دی. دا بودیجه د 2015 کال د سپتمبر تر میاشتې پورې د فدرالي حکومت د لګښتونو لپاره ده. جمهور رئیس باراک اوباما پرون د جمعې په ورځ په سپینې ماڼۍ کې وینا وکړه. ویل چې د هیله لري دا بودیجه به د سنا مجلس چې اوس غور پر کوي هم منظور کړي. د سنا مجلس په محلي وخت نن د شنبې د ورځې تر نیمې شپې پورې وخت لري چې د بودیجې دا لایحه منظور کړي چې د حکومت د یوې برخې د بندېدو مخنیوی وکړي. په عین حال کې ښاغلي اوباما هغه د 2 ورځو د دوام پریکړه لاسلیک کړه چې د کانګرس د 2 جرګو لخوا منظور شوې وه چې حکومت د شنبې تر ورځې پورې تمویل کړي.
د امریکا جمهور رئیس باراک اوباما د ټولو امریکایانو نه غواړي چې د وسلوال په وځ د ښځو او نارینهو د قربانیانو قدر دی وکړي چې د هیواد لپاره ورکړي دي. ښاغلي اوباما د خبرې نن د شنبې په ورځ خپل په هفته ایز وینا کې وکړي او زیاته کړه چې په امریکا کې د وسلوالو قواو نه زیات هیڅ زیاتې قربانیانې نه دي ورکړي. ولسمشر اوباما ویل چې هغه به د امریکایي ځواکونو سره د نیوجرسي ایالت په نظامی اړیکې وویني. ښاغلي اوباما زیاته کړه چې زیاتې لارې چارې شته چې موږ خپل د پوځیانو د هغوی د کورنیو او د متقاعدو پوځیانو قدر وکړو. ښاغلي اوباما خلک تشویق کړل چې د joiningforces.gov ویبپاڼې ته دې ورشي او د پوځیانو د خدماتو نه دې مننه وکړي.
د امریکا د باندنیو چارو وزیر جان کیری وایي متحده ایالاتونه هڅه کوي چې په ملګرو ملتونو کې د فلسطین د دولت کېدو د وړاندیز پر سر له مقابلې نه ډډه وکړي. هغه دا خبره په ملګرو ملتونو کې د یو دولت په توګه د فلسطین د منځوري په اړه غونډه کې وکړه. ښاغلی کیری وایي هغه په روم کې د اسرائیلو د صدر اعظم بنیامین نتنیاهو سره د دوشنبه په ورځ ګوري چې د ملګرو ملتونو لخوا د فلسطین او اسرائیلو د جنجال په اړه پر امکاني قطعنامې باندې خبرې وکړي. په دې قطعنامه کې په رسمي بڼه د یو دولت په توګه د فلسطین د پیژندل کېدو ملاتړ هم شامل دی. اردن د یو داسې پریکړه لیک مسوده خپره کړې ده چې پر ملګرو ملتونو باندې غږ کوي چې د فلسطین دولت کېدو ملاتړ دې وکړي. خو اسرائیل د فلسطین سره سولې د موافقې نه پرته د دې ډول ګامونو د وچتولو سره خپل کلک مخالفت څرګندوي. جان کیری هڅه وکړه چې د دواړو خواوو ترمنځ سوله وکړي خو دا هڅې د اپریل په میاشت کې ناکامه شولې.
د غزې په ترانګه کې د جمعې په ورځ په 14 کې د فرانسې یو کلتوري مرکز ته زیان رسیدلی دی. په دې 14 کې تر اوسه پورې د یو فلسطینی پولیس د ټپي کېدو خبر ورکړی شوی دی. منابع وایي د 14 علت نه دی معلوم، خو د فرانسې د کلتوري مرکز د ودانۍ یو دیوال چې د فرانسې د حکومت لپاره د کونسلګرۍ په توګه ترې کار اخیستل کېږي نړېدلی دی. فلسطینی چارواکو د ودانۍ شاوخوا زیات شمېر پولیس وګمارل او د پیښې د علت معلومولو په اړه تحقیقات وکړل. د اکتوبر د میاشتې راهیسې په دې سیمه کې د 2014 ده.
د انډونیزیا په جاوا نومي مهم ټاپو کې د مځکې د شپېدو له کبله 8 تنه وژل سوي دي او د 100 نه زیات لا درک دي. خیریه کارکوونکي د مړو د موندلو لپاره مرستو ته دوام ورکوي. چارواکي وایي چې د مځکې د شپېدو پیټه د جمعې په ورځ د جاوا نومي ټاپو په جمبلینګ نومي کلي کې د شدیدو بارانونو نه وروسته رامنځته شوه چې له کبله شاوخوا 115 کورونه له ځانه سره وړي دي. اندونیزیا کې د بارانونو موسم پیل شوی دی چې هر کال یې د شدیدو بارانونو او سیلابونو په ترڅ کې د مځکې د شپېدو د پیښو خطر رامنځته کیږي. د نړۍ د چاپیریال د بدلون په اړه د ملګرو ملتونو خبرې د جمعې په ورځ خپلې وروستۍ ورځې ته رسیدلې دي، مګر دا لا هم معلومه نه ده چې شتمن او نیستمن هیوادونه به وکړای سي چې هوا ته د کاربن د ګاز د خپرېدو په کمولو کې موافقې ته سره ورسیږي که نه. په هوا کې د مضرو ګازونو کمول چې کوم کوم هیوادونه به دا کار په څومره کچه په غاړه اخلي تل د جنجالونو او اختلافونو سره مخامخ شوی دی.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 3.15 د نړیوالو خبرونو باوري سرچینه.
درنو اوریدونکو، تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو نه خبرونه واوریدل. اوس په موکړې د خبرونه لومړی رپورت ده. د افغانستان ولسی جرګې پریکړه کړې چې په نوې کابینې کې به دوګونی تابعیت لرونکو وزیرانو ته د باور رای ورنکړي. اکرام شینواری د سی رپورت را لګلې.
د افغانستان ولسی جرګې د افغانستان جمهور رئیس نه غوښتي چې دغه جرګې ته د نوې کابینې د غړو د معرفي کولو په وخت د دوه تابعیت لرونکو وزیرانو د ورپېژندلو نه ډډه وکړي. د ولسی جرګې غړو دا پریکړه نن د شنبې په ورځ دغه جرګې په عمومي غونډه کې چې د نوې کابینې په سر د بحث لپاره جوړه شوې وه د رایو په اکثریت وکړه. د ولسی جرګې رئیس عبدالروف ابراهیمي د دغې جرګې د نننۍ ورځې د غونډې د پریکړې د اعلان په وخت وویل چې دا جرګه به دوه تابعیت لرونکو نومول شوو وزیرانو ته د باور رایه ورنه کړي. ابراهیمی ویل د شپږو مخالف رایو پرته د رایو په اکثریت تایید شوه چې دوه تابعیت نشي کولی چې وزارت ته کاندید شي. ابراهیمی ویل چې د دوه تابعیت کاندیدانو د اسنادو پلټل د ولسی جرګې د تفتیش د کمیسیون کار دی. د ولسی جرګې دغې پریکړې د اعلان په وخت یو شمېر وکیلانو د پریکړې په پلوۍ د خبرو په وخت ادعا وکړه چې په تیرو 10 کلونو کې په حکومت کې ډېر غبن او فساد په هغو وزارتونو کې لیدل شوی چې وزیرانو یې دوه تابعیتونه لرل. همداشان دغو وکیلانو ویل چې په تیرو 10 کلونو کې لیدل شوي چې کله دوه تابعیت لرونکي وزیران د فساد په باب په هغوی د لګېدلو تورونو د سپینوي لپاره محکمې ته راغوښتل کېږي، هغوی د خپلو بهرنیو تابعیتونو نه په ګټې اخیستو محکمو ته نه حاضرېږي. د افغانستان د اساسي قانون له مخې افغانان کولی شي چې د افغانستان د تابعیت تر څنګ بهرنی تابعیت هم ولري. د افغانستان ولسی جرګې دا پریکړه په داسې حال کې کړې چې د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غني او اجرایه رئیس عبدالله عبدالله لا هم د نوي کابینې جوړېدو په سر په سلا مشورو بوخت دي. د افغانستان جمهور رئیس د جمعې په ورځ د دیني عالمانو، قومي مشرانو، ملي شورا یو شمېر غړو او یو شمېر مخورو یوې غونډې ته په ارګ کې په وینا کې ویل چې تر راتلونکو درې اونیو به نوې کابینه ولسی جرګې ته د باور د رایې د اخیستو لپاره واستوي. د افغانستان جمهور رئیس د رسنیو دفتر نه یو خبر شوی بیان وایي چې جمهور رئیس غني دغې غونډې ته ویلي چې اوس یې خپله پاملرنه د افغانستان کورنیو مسلو ته اړولې ده. د ارګ په دغه بیان کې د جمهور رئیس غني له خولې ویل شوي چې اوس چې موږ د نړیوال ټولنې لخوا د ملاتړ د دوام ډاډ ترلاسه کړ، تمرکز مو په کورنیو چارو دی او په راتلونکو درې اونیو کې به د کابینې نوي غړي هم معرفي شي. افغانستان جمهور رئیس او اجرایه رئیس تېره اونۍ لندن کانفرانس کې د ګډون په وخت په څلور اونیو کې د نوې کابینې جوړېدو وعده کړې وه. د افغانستان د چارو یو شمېر کارپوهان د کابینې د ځنډ یو علت د دوه ټیمونو ترمنځ په کلیدي وزارتونو د نظر اختلاف ګڼي او وایي چې لومړی جمهور رئیس او اجرایه رئیس په خپلو کې د وزارتونو په ویش لا په بشپړه توګه سلا شوي نه دي او د بلې خوا بیا دوه ټیمونو ترمنځ په ټیمونو کې دننه د څوکیو ویش هم د کابینې جوړولو کار د ځنډ سره مخ کړی دی. سید حسین علیمی بلخي چې د ډاکټر عبدالله لاړخه د کابینې جوړولو په سر په خبرو کې برخه لرله، امریکا غږ ته وویل چې د تیرې ورځې را په دې خوا دواړه خواوې د وزارتونو لپاره د وزیرانو د نومونو په سر سره په خبرو بوخت دي.
رایزنی سر اسامی و افراد شروع شده.
بلخی ویل اوس د وزیرانو په نومونو بحثونه روان دي چې انشاءالله د دې اونۍ تر پایه به ولس خبر واوري. د اوږدو ټاکنیزو جنجالونو وروسته جمهور رئیس غني او اجرایه رئیس عبدالله د ملي وحدت د حکومت په سر موافقې ته ورسېدل او جمهور رئیس د لوړې د پورته کېدلو په وخت په دوه میاشتو کې د نوي کابینې جوړېدلو وعده کړې وه، خو اوس د دغې وعدې نه نږدې 15 ورځې اوښتې دي.
کابل دی که زابل، تخار دی که هرات، په ټول افغانستان کې د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ څپه 1290 اف ام 3.15.
په هلمند کې وسلوالو طالبانو د ماین پاکونې په یو ډلې مرګانۍ حمله کړې او 2 تنه ماین پاکونکي وژلي. په همدې مهال بیا افغان نظامیانو د ماین پاکونکو د جګورلو په ځوابي عمل کې 3 تنه برید کونکي وژلي. عزیز الله پوپل د کندهار نه رپورټ را لېږلی.
د امریکا دفاع وزارت وایي په بګرام کې خپل وروستی زندان وتړه او هلته شته زندانیان افغان حکومت ته وسپارل. پنټاګون افغان دولت ته د بګرام د زندان د کامل مسؤلیت د سپارلو په وخت وویل خپل نظارت خانه یې وتړله او نور په افغانستان کې زندان او زندانی نه لري. ظاهرا د امریکې لخوا دا کار هغه مهال ترسره کیږي چې د مخه تر دې د امریکې سنا مجلس د امریکې لخوا د بندیانو د شکنجې په اړه یو راپور خپور کړی و او د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی هم له افغان زندانیانو سره د امریکایي استخباراتو بد او له تاوتریخوالو ډک چلند غندلی و. د ولسمشر ویان نظیف الله سالارزی وایي د یاد زندان تړل د افغانستان او امریکا ترمنځ د شوي امنیتي تړون پر اساس ترسره شوی دی.
طبق توافقنامه امنیتی که افغانستان با ایالات متحده امریکا داره و همچنان با جانب ناتو، بعد از ختم سال 2014 هیچ کس در داخل خاک افغانستان حق ندارن که
د هغه امنیتی تړون پر اساس چې افغانستان یې له امریکا او ناتو سره لري، د 2014 کال تر پای وروسته هیڅ بهرنی حق نه لري چې په افغانستان کې زندان جوړ کړي، څوک بندیان کړي او یا بیل اجازه د کوم افغان کورته ورننه وزي.
سرارزه منی چې دغه زندان شته زندانیان افغان چارواکو ته سپارل شوی، خو دغه زندانیانو د شمیره هویت په حق لا سنوي. خو د بګرام په زندان کې د شته زندانیانو د دوسیو د څیړلو د مخکینه کمیټه غړی عبدالشکور دادرس وایي د بګرام د زندان مسؤلیت ډیره موده په خوا افغانانو ته سپارل شوی وو او د امریکایانو اوسنۍ ادعا خای په بګرام کې د کومپل زندان په اړوند وي.
اصلا زندان بګرام وخت او قبلا به تصرف نیروهای افغانی بودن و از سالها میشه که تحت تصرف وزارت محترم دفاع ملی قرار دارد.
د بګرام زندان ډیره موده مخکې افغان چارواکو ته سپارل شوی وو او کلونه کیږي چې د دفاع وزارت تر کنټرول لاندې دی. له دې ښکاري چې ښایي امریکایانو په بګرام کې کوم بل پټ زندان درلودلی چې اوس یې د تړلو اعلان کړی، خو که د دوی مقصد د بګرام زندان وي هغه اصلا امریکایانو پورې اړه نه لري او د دفاع وزارت د رسمي تشکیلاتو یوه برخه ده.
د دادرس په وینا امریکایانو یو کال د مخه دا اعلان کړی و چې په افغانستان کې زندان نه لري او د چا د نیولو هڅه هم نه کوي، نو ځکه خو د بګرام زندان په اړه یې دا اعلان ناسم ګڼي. له دې سره سره دادرس دا هم وایي چې د روان کال په پیل کې په قندار او هلمند کې هم داسې زندانونه لیدلي ول چې د بهرنیانو لخوا به اداره کېدل. خو د یو کال را په دې خوا په دې باور و چې نور په افغانستان کې د بهرنیانو تر کنټرول لاندې زندان نشته. په همدې حال کې د افغانستان د بشري حقوقو د سازمان مشر لال ګل لال د امریکایانو لخوا د بګرام زندان تړل ښه انګیري او وایي دا د دواړو هیوادونو ترمنځ د شوي امنیتي تړون ښه عملي کېدنه ښیي. د لال ګل په وینا کېدای شي د بګرام زندان د امریکا لخوا د بندیانو د شکنجې په اړه د سنا د خپور شوي راپور پر اساس تړل شوی وي.
مخکې تړل شوی دی او باید هیڅ دغسې یو زندان په افغانستان کې شتون نه درلودلی. متاسفانه چې د افغانستان د حکومت تنبلي یا د هغې سرزوري به وبولو چې دوی په یو هېواد کې چې هلته قوانین او اساسي قانون او نور قوانین شتون لري او دوی یو خودسرانه زندان او نور زندانونه فرعي درلودل، دا د افغانستان د قوانینو ته د احترام نه و. نو په دې خاطر باندې د دغه زندان بندیدل دا یو ښه قدم دی او باید دا زندان نه اوس باید پخوا بند شوی. موږ د بندېدو حمایت کوو او د دې حامیان.
ځینو امریکایي او نړیوالو رسنیو د بګرام زندان ګوانتانامو او ابو غریب زندانونو ته ورته ځای ګڼلی وو او هلته یې د بندیانو د شکنجې پیښې هم ذکر کړې وې. د افغانستان د پخوانی ولسمشر ښاغلي کرزي لخوا د دغه زندان د بندیانو د دوسیو د څیړلو هیئت ویلي وو چې د دغه زندان نږدې 2500 تنه ورسره د خپلو محکمو د ځنډیدلو په اړه خبرې کړې وي او دای هم ویلي وو چې د خپلو دفاع وکیلانو سره د خبرو نه منع شوي دي. بھارت صابر، آشنا رادیو، کابل.
درنو اوریدونکو، تاسو په بګرام کې د امریکایانو د یو غټ زندان د تړلو په حق له دغه رپورټ واوریدو چې بھارت صابر را لېږلو. اوس ته عزیز الله پوپل رپورټ ته پام وکړئ. وایي په هلمند کې وسلوالو طالبانو د ماین پاکونکو په یوې ډلې مرګانې حمله کړې او 12 تنه ماین پاکونکي وژلې دي.
دولس واړه وژل شوي ماین پاکان د سټانګ لینک په نوم د ماین پاکۍ د یوې ادارې کارکوونکي دي چې درې نور همکاران یې په نننۍ پیښه کې ټپیان شوي هم دي. له دې سره ترڅنګ افغان کواو د ماین پاکانو څخه په دفاع کې درې تنه وسلوال برید کوونکي وژلي او څلور تنه نور یې ژوندي یرغمل کړي. پیښه د لشکرګاه په شمال کې د شوراو پوځي اډې او ندلی ولسوالۍ ترمنځ د لوی لارې پر سر د ترخک په سیمه کې رامنځته شوې. د هلمند والي ویاند عمر ځواک امریکا ژغ آشنا راډیو ته وویل چې وسلوالو موټر سایکل سپرو دغه مرګونی حمله نن غرمه مهال پر ماین پاکانو کړې. د زیاتوي چې ماین پاکان د کار په جریان کې و چې تر هدف پلان یې راغلل.
او
تر اوسه لا څرګند نه ده چې دغه ماین پاکانو د دولت د وسلوالو مخالفینو له لوري تازه شول سوي ماینونه له منځه وړل او که د شوروي د یرغل د محل پاته ماینونه. خو ښاغلی ځواک وایي چې ماین پاکانو د ملکی خلکو د ژغورلو لپاره تر ټولو مهمه دنده مخته وړل او د هغوی د کار په پایله کې د عامو خلکو ژوند ژغورل سوی دی. په افغانستان کې لا هم د شوروي د یرغل د محل پاته ماینونه د ګڼو افغانانو ژوند ګواښي، خو د دولت وسلوال مخالفین هم ماینونه د یو تر ټولو پیچلي جګړیز تکتیک په ډول کاروي چې د بشري پالینو او حکومتي مامورینو په وینا لویه برخه قربانیان یې ملکي کسان دي. د هلمند تر دې پیښې مخکې هم وسلوالو طالبانو په غزنی او کندهار ولایتونو کې څو ځله د ماین پاکۍ ټیمونه تر بمی چاودنو او وسلوالو حملو لاندې راوستي، خو د دې تازه پیښې په اړه کومه تبصره نه ده کړې. عزیز الله پوپل، امریکا ژغ آشنا رادیو، کندهار.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ، د امریکا غږ آشنا رادیو، منځنۍ صفه 1290 اف ام 3.15. په پکتیکا کې د تجارتي مالونو د باروړونکو موټر چلوونکي وایي چې د جنوبي وزیرستان خلک د دغې لارې د مالونو د انتقال اجازه نه ورکوي. دوی د افغان حکومت د دغې ستونزې د حل غوښتنه کوي. په دې اړه ابراهیم رحیمی رپورټ را لیږلی.
په پکتیکا ولایت کې د سوداګریزو مالونو د باروړونکو موټرو چلوونکي د افغان حکومت له چارواکو غوښتنه کوي چې د جنوبي وزیرستان له لارې د سوداګریزو مالونو پر انتقال د لګول شوي بندیز ستونزه هواره کړي. دغه موټر چلوونکو له شاوخوا دوه اونیو راهیسې پر تجارتي مالونو بار سلګونه موټر د پکتیکا په مرکز خرنه کې درولي او وایي چې د ډیورن کرښې بلې غاړې ته پراته وزیر ورته د ور اوښتو اجازه نه ورکوي. دوی وایي چې د وزیر قوم کراچۍ او یا له هغه ځایه افغانستان تر جنوبي وزیرستان له لارې باروړونکو موټرو ته د تیرېدو اجازه ځکه نه ورکوي چې د هغوی په پرتله د افغانستان د موټرو شمیر څو برابره زیات دی. موټر چلوونکي له افغان دولت غوښتنه کوي چې دغې ستونزې ته د حل یوه اساسي لاره بیا مومي. دوی زیاتوي چې د موټرو د درېدو له ورځې بیا تر ننه یې ډېر مالي نقصان کړی دی.
موږ د دولت نه دا خواهش لري، د والی صاحب د هغه نه د حضور نه چې موږ ته د پاکستان د حکومت سره دا خبره شریکه کړي چې دوی موږ ته راوغواړي، موږ دا مشکل حل کړي.
حق غواړو چې د ترانسپورت مسله ده، د دولت یې حل کړي. که چیرته دغه خبره حل نه شي تر یغه وخت پورې به موږ دلته ولاړو، موږ د دغه ځای نه نه درېږو.
د شمیر له مخې ویل کېږي چې د ډیورن کرښې د غاړې ته د باروړونکو موټرو شمیر تر زرو زیات دی او د جنوبي وزیرستان د خلکو باروړونکي موټر د 200 په شاوخوا کې حساب شوی دی. د ترانسپورت مسؤلین دغه مسله د ډیورن کرښې دواړو غاړو ته د پرتو قومونو ترمنځ رامنځته شوی مشکل بولي، خو موټر چلوونکي وایي چې دا یوه ترانسپورتي ستونزه ده او د حل کولو مسؤلیت یې دولت پر غاړه لري.
موږ لاړو ترانسپورت ته او په ترانسپورت کې ولیکل چې دغه مقصد نمبر چې کوم دی دا په کومي لحاظ باندې نه دی، بلکې مقصد دا په نمبر خبره ده. په کومي لحاظ باندې دا نه کیږي چې مقصد څوک د په کومي لحاظ باندې مقصد موټر پاس کی.
د پکتیکا په مرکز خرنه کې پر تجارتي مالونو د بار ولاړو موټرو چلوونکي ګواښ کوي چې کاري ترانسپورت د اصولو پر بنسټ ورسره سم چلند ونه شي نو دوی به هم په ورته عمل لاس پورې کړي. کشمیر خان د پکتیکاری ترانسپورت عمومي مدیر دی. هغه ویلی چې یادې رامنځته شوي ستونزې ته د هواري لار موندل د دوی له وس پورته کار دی، خو د افغانستان د ترانسپورت له وزارت غواړي چې په دې برخه کې د پاکستان له حکومت سره خبرې وکړي. په همدې حال کې د پکتیکا ولی محیب الله سمیم له امریکا غږ سره په خبرو کې دغه یوه عادي موضوع وبلله او له دې پرته یې پر نورو جزئیاتو سربیره د حل کولو په اړه هم کوم څه ونه ویل. سوداګر وایي چې د سوداګریزو مالونو د واردولو او یا بهر ته د وړلو لپاره یې یاده شوې لار ځکه غوره کړې چې د نورو لارو په پرتله د پاکستان تجارتي مرکز کراچۍ ته لنډه او اقتصادي تمامېږي. ابراهیم رحیمی، امریکا غږ آشنا رادیو.
اوریدونکو اوس پام وکړئ د مهمو خبرونو سر ټکو ته.
طالبانو د هلمند په ولایت کې 12 ماین پاکوونکي وژلي دي. همدغه راز افغان پولیس وایي چې وسله والو د افغانستان د سترې محکمې یو لوړ پوړي غړي وژلی دي. دغه پیښه نن د شنبې په ورځ د کابل ښار په اطراف کې هغه مهال رامنځته شوه چې د سترې محکمې د دارالانشا رئیس صدیق الله روفي د خپل کور څخه د راوتلو په حال کې و. طالبان د دې برید مسؤلیت په غاړه اخیستی دی. همدغه راز په کابل کې د دفاع د وزارت پر یو بس موټر باندې هم برید شوی دی. د تلفاتو دقیق شمېر لا معلوم نه دی. طالبانو پر ټویټر باندې د برید مسؤلیت هم اخیستی دی. دا سیال کې چې طالبانو د افغانستان رسنۍ او مدني ټولنو ته ګواښ کړی دی او ویلي دي چې بریدونه به پرې وکړي. مدني ټولنې او رسنۍ وایي چې طالبانو د ګواښونو دلیل د دغو بنسټونو څرګند رول دی. په بګرام کې د امریکایانو غټ زندان وتړل شو. د امریکا کانګرس د دفاعي لګښت بودیجه منظور کړه. دغه لایحه چې 550 میلیارد ډالر د پرون د جمعې په ورځ د امریکا د سنا د مجلس لخوا په اکثریت داره منظور شوه. د امریکا جمهور رئیس باراک اوباما د استازو د مجلس لخوا د هیواد د لګښتونو د 1.1 تریلیون ډالر د بودیجې د منظورولو هرکلی کړی دی. د امریکا جمهور رئیس باراک اوباما د ټولو امریکایانو څخه غواړي چې د وسلوال پوځ د ښځو او نرینو د قربانیو قدر دی وکړي چې د هیواد دپاره یې ورکړی دی.
دراوریدونکو طالبانو د افغانستان رسنیو او مدني ټولنو ته ګواښ کړی او ویلي دي چې بریدونه به پرې وکړي. مدني ټولنې او رسنیو وایي چې د طالبانو د ګواښونو دلیل د دغو بنسټونو څرګند رول دی. په دغه حق له باندې نن خبرو اترو گفتو شنو په پروګرام کې خبرې کیږي. خو د دری د خبرونې نه وروسته اوس د دری خبرونې ته غوښی د تازه رپورټونو او خبرونو لپاره.